دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال په پاکستان د بندنوی چارو وزیر وای غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بندنوی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او وای هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د چلند په اړه معلومات ورکړي. بلاول زیاته کړي پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته چمتو دي. پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پی ټی پی د فعالیت په اړه اندېښمن دي، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي توکو د ترانزیت طرحه تایید کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ویلي دغه طرحه د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوه. راپور کې راغلی چې د طرحې له پلې کېدو سره به له منځنۍ اسیا نه جنوبي اسیا ته د ګازو او نفتي توکو د لیږد د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د مشر پختریس پیغام کې د افغان ښځو د ټولو حقونو د خوندیتوب ادعا کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ادعا کړي چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي. دا ایده داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن کړي. د طالبانو د مشر اختریس پیغام چې د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد لخوا د په ټویټر باندې خبر شوی پکې د افغان مېرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي. پیغام زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د مېرمنو د اجباري نکاح په بدو کې د ورکولو په ګډون له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغونی اثر موندلي. د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باختر اژانس خبره کړې وای، دا سر چې د خوشامند ولسوالۍ په عمرخیلو کلی کې موندل شوی له کوشانی دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغونی دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په بلوچستان کې د چارواکو په وینا په کیچ سیمه کې د یوې خزینه لخوا په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په توربت کې د پولیسو یو چارواکي د پیښې پخلی کړی او وایي ځانمرګ برید د کمیشنر له دفتر سره نږدې شوی. پیښه هغه مهال رامنځته شوی چې د امنیتي ځواکونو موټر له سیمې د تیرېدو په حال کې و. د پولیسو د چارواکي په وینا په چاودنه کې د پولیسو موټر هم زیانمن شوی او په ټپیانو کې ښځینه افسره هم شامل ده. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا پولیسو د وسلوالو کسانو لخوا په پیښور کې تیره شپه د سیک لګاکیو د یوه غړي د وژلو راپور ورکړی. د پولیسو یو سیمایز مشر ویلی پر دغه وګړي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. د هغه په خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلي. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش منلی. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د مسکو خواته خپل مارش ودراو، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لارو د ایښودل شویو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی.
د دغې ډلې جنګیالي پرون د روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د مسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایفګینی پریکیوژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملن ویلي پریکیوژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملن ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړتوب ترلاسه شوې ده. ناشاباشنا امریکا غږ واشنگتن.
بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلو لویدیزو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي. که څه هم د واګنر ګروپ د ملیشیا مشر ایفګینی پروګیوژن بیګا د یو ناڅاپي اقدام په ترڅ کې وویل چې د مسکاو پر لور د خپل ملیشو چټک حرکت د وینو بهاولو د مخنیوي لپاره دروي، خلویدیز مشران لا هم د روسي روان حالت په جدي ډول ساري. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د فرانسې، جرمني او بریتانیې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړي. ګلوبل ډګر وروستي خبر دا دی چې په انګلستان کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د ځغاستې په دوو سیالیو کې اتلولۍ ګټلی. یادې سیالۍ نن په لندن کې ترسره شوې. نوري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې سیالیو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه ویتنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی او دغه کې د افغانستان پاستاز ولې ولوبید. د نوموړي په وینا دا د میټرو گیم سیالۍ وي چې د 415 مترو په واټن کې ترسره شوې.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
طالبانو حکومت افغانستان د لارې منځنۍ اسیا نه پاکستان ته په ازمایښتي ډول د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکړې ده. افغانستان سوداګری او پنګونې خونی چارواکي وای د تیر جمهوریت رژیم په محل پاکستان ته د افغانستان د لارې د توکو د ترانزیت اجازه ځکه نه ورکړل کېده چې پاکستان د کراچۍ د بندر نه افغانستان د سیګریټو او د موټرو په زور د ترانزیت اجازه نه ورکوله. اکرام شینواری رپورټ لیږلې.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګاز او نفتي موادو د ترانزیت په تړاو د یوې ازمایښتي دورې لپاره یو طرح منزور شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یک شنبه پورز په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ترانزیت د ملي کمیټې لخوا دغه ترتیب شوې طرح به په افغانستان کې د سوداګرۍ په پراخېدو او خلکو ته د کار موندلو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د شمال څخه جنوبي اسیا ته د ګاز او نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان کې سوداګري نه محدودي بلکې د ملي اوایل د لوړېدو تر څنګ ترانزیت او بارولو د سکتور د پالیدو سبب به هم شي. نږدې دوه د مخه یو شمېر پاکستاني سوداګرو په لومړي ځل د افغانستان له لارې د ترکمنستان او روسي څخه د ګاز او نفتي موادو شاوخوا یو شتان کورونه پاکستان ته انتقال کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوني چارواکي وایي چې د تیر جمهوریت رژیم پر مهال افغان حکومت د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه د افغانستان لاری پاکستان ته د ګاز او نفتي موادو د ترانزیت اجازه نه ورکوله. د دغه خولي د مدینه پلاوی غړي خانجان لوکوزی وی چې تیر حکومت د دې لپاره د ګاز او نفتي موادو د ترانزیت اجازه نه ورکوله چې پاکستان په تام د کراچۍ د بندر لاري افغان سوداګرو ته افغانستان د زلو مالونو د ترانزیت اجازه نه ورکوله.
د مرکزی آسیا نه پاکستان ته د ترانزیت موضوع د اپکا په قرارداد کې په حاضر ډول باندې لیکل شوی ده. اما د تیر حکومت په دغه کې وخت جمهوریت په وخت کې د بازي سیاسي ملاحظات په اساس باندې نور شیانو ته اجازه ورکول کېدله، تنها غاز او مواد نفتی ته اجازه نه ورکول کېدله. او هغه اساس لیست کې دارا وستلې چې لکه زمونږ بازي مالونه چې په کراچۍ کې په اساس لیست کې دي لکه سیګریټ او پرزجات او نور چې هغه لار نه موږ نشو راوړلې پاکستان اجازه نه راکې. دلته غاز او همدارنګه تیل ته اجازه نه ورکول کېدله. د مرکزی آسیا نه نور ټول مواد د پاکستان مرکزی آسیا ته خپل تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان حتی قزاقستان ته او روسیه ته د دلاري د پاکستان میوه وسم په نورمال شکل زی خوراکي مواد زی او د هغه طرف نه هم کله کله پخته زغالسان او نور مواد راځي.
خاجان الکوزی وی چې طالبان په دې روسیه کې د ترانزیت یو کمیټه جوړ کړی چې په ترڅ کې د افغان سوداګرو د نظریاتو پر اساس د ترانزیت په برخه کې یو طرحه هم ترتیب کړی ده.
خو په دې اخره کې می امارات د ترانزیت یو کمیټه جوړ کړله او دغه کمیټه موږ خپل نظریات په سکتور خصوصي ورکړل. ګرچه دوی یو څه قیدات ورته ډیر زیات لیکلو نو موږ په دې کې پیشنهاد وکړو کله قیدات تاسو جوړ کړئ موږ ته هم په کراچۍ کې قیدات جوړ شي. نو دا غنه صرف نظر وشو تقریبا یو څه دغه کمیټه په سهولت سره یو میکانیزم جوړ کړی او اوس به ان شاء الله په نورمال شکل باندې د ترکمنستان او د ازبکستان د غاز او د تیل انتقالات پاکستان ته کی.
خو دغه سوداګروي چې پاکستان هم باید د افغان سوداګرو د ترانزیتي مالو پر مخ خندونه لري کی. افغانستان او پاکستان د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې دوه هیوادو او دغه هیوادو لاري د سیمې دور هیوادو سره د سوداګرۍ او ترانزیتي مالو د انتقال په برخه کې د اپکا تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون اجرایي موده د 2020 کال د فبراير په 14 شپاسمه پېټه رسیدلې او تر اوسه د داتلون تبديل شوی او نه هم بل تلون لاسلیک شوی دی. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اپټا په تلون کې د تاجراتو په اوستلو باندې سوزلي خبري شوی او دا خبرې لا هم روانې دي. افغان سوداګر غواړي چې پاکستان دغه هیواد د واګي بندر لاره هین سره سوداګري وکړي، خو پاکستان هین سره د شتو سول د لامل افغان سوداګر ته بشپړ ډول دغه بندر لاره سوداګري اجازه نه ورکړي او په ځای د کراچۍ بندر لاره افغان سوداګر ته اجازه ورکړي ده چې هین سره سوداګري وکړي. افغان سوداګر ټینګار کوي چې د اپټا په نوي تلون کې باید د واګي لاره د سوداګري مسلې ته هم ځای ورکړي شي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
طالبانو مشر مولوی هبت الله د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د میرمنو د باسعادته ژوند برابرولو په موخه مهم اقدامات ترسره شوي دي. د طالبانو مشر دا خبره په داسې حال کې کوي چې په افغانستان د شپږم ټولګي پورته د جنو زده کړې بندې دي، په ګڼو حکومتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نه لري او د میرمنو هر ډول سیاسي او مدني فعالیتونه ځپل کیږي. په مخکې دی رپورت ته
د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ یو لیکلې پیغام خپور کړی دی. نو مولوی په خپل پیغام کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د میرمنو ژوند او حقوقو ته هم اشاره کړي او ویلي دي چې
د اسلامي امارت په حاکمیت سره د میرمنو د اجباري نکاح په بدو کې د ورکولو په شمول نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات ترسره شوي دي. ټول شرعي حقوق یې تامین شوي دي. د ټولنې د نیمه برخه په حیث د میرمن اصلاح، حجاب به فات، له اختلاط څخه مخنیوي او د اسلامي شریعت تر سیوري لاندې د باسعادت ژوند په مسیر د برابرولو په موخه مهم اقدامات شوي دي.
د دې سربیره په پیغام کې ویل شوی چې د خزو د به حجابه او گمراهه اړوند د شلکلن اشغال منفي تاثیرات د ختمېدو په حال کې دي. د خبرې د پخوانی حکومت ځینی کارکونکو او افغانانو تند خبرګون راپارول دي او دای د افغانستان میرمنو ته سپکاوی بللای.
د افغانو میرمنو په بشري او اسلامي حقونو باندې دومره ظالمانه او بیرحمانه تیری کله هم شرعي توجیه کېدلای نشي. افغان میرمنو په ټول تاریخ کې محجبه او با عزت او با شرف ژوند درلوده او د وخت حکمانو د ری په وړاندې مسولانه برخور کړی. زه فکر کوم چې په ټول تاریخ کې څنګه چې نن افغان مېرمنه صرف د جنسیت په خاطر باندې له ټولو مشروع حقونو څخه محرومه شوې کله هم نه وشو. امیدوارم چې د وخت واکداران دې خبر ته دوباره کتنه وکړي، په واقع اسلام باندې با خبر شي.
د حقوقو ځینې کارپوهان هم د طالبانو مشر دغه پیغام د پښتنو لاندې راوستي او وایي چې د میرمنو حقونه د شریعت پر وړاندې کې هم تر پښو لاندې شوي دي.
دلته د دې ټکي ته هم اشاره شوې ده چې د ښځو یاتینچونو ټول شرعي حقوق تامین شوي دي. دې نقطه کې باید یو څه ماکس او تعامل وشي او هغه دا چې تعلیم او تحصیل هم یو شرعي حق دی او فرض دی او دا حق دی ښځو او یاتینچونو نه اخیستل شوی دی. یعنی دا د پښتنو سره واقع کیږي دا ټکی. او یا دا چې ښځې په اقتصادي سیاسي او ټولنیز ژوند حذف شوی دی دا خپل هم د ماکس ور خبره ده.
کار ته ښځې ته اجازه نه ورکول آیا دا د ښځې په حق کې یو ظلم نه ده؟ یو ښځه حق لري درس ووایي، تحصیل وکړي، کار وکړي. دوی د ښځو غونډ حقوق نقد کړي دي. اجازه نه ورکوي چې دوی کار وکړي، درس ووایي. ولې حضرت بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها یو تجار وه. په دې سکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خزا وه، بیا هم غیر کار کوي شو. مګر دوی خزو ته هیڅ سم اجازه نه ورکي. دوی د خزو غون حقوق نقض کړی دي.
دا طالبان مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې دي، په ګڼو حکومتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نه لري او د میرمنو هر ډول سیاسي او مدني فعالیتونه ځپل کیږي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسېږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کېږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
په افغانستان کې واک تر طالبانو د رسېدو وروسته په لسګونو زره افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته مهاجر شوي دي. یو شمېر کسان اوس هم د تګ هڅه کوي. یو شمېر هغه افغانان چې په کاشاکي لارو د مهاجرت پریکړه کوي د سخت روزګار سره مخ کیږي. دوه افغان ځوانان اروپا ته د کاشاکي لارو د سختیو کیسه کوي. په مخړې د رپورټ سره
لس بچی وی په اوتو پولیس راغلی او پوه شو سپیرو وستی وو او سره راغلی سپیری پوه شو بیب سی راغلی او بس
عبدالله او صدام هغه دوه ملګری دي چې له دې مرګونو لارو تیر شوي دي، خو هغوی له ستړو مزلونو سره سره مقصد ته ونه رسېدل.
دوه ساعته خوب بهترې وشو کړی.
عبدالله او صدام د ترکیې په یار بکر کې له درې سوه اوولس ورځو بند وروسته افغانستان ته راوګرځول شول. خود دوی په خبره د انساني قاچاقبرانو، د ایران او ترکیې د پولیسو بد چلند او حالت کول هغه څه دي چې نه یوازې دوی بلکې په زرګونو انسانانی له بد حالت سره مخامخ کړي دي. دوی دواړو اوس په جلال آباد ښار کې د موټر جوړولو یو ورکشاپ پرانستی، هغه څه چې په تیر کې هم په همدې کار بوخت وو.
یو ځکه مسافتمانی کار کو بیا بل ځکه بخت ومه بل ځکه بیا خپل مستیتوب کیسه مې هلته کوو پیش کار مې کوو. بس یو کار مې جو کو کله بچ د اخره میاشت شو نور پیسې چم نه درا کړی تا بس اخر دومره زیات کار دی. یو ځکه کار کو د شپې کار کو چې بیرته بس دومره کار نو چې بیرته پیرام خپل کور ته بیرته پیرالم مو چې بیرته راغلو د مخ خپل بیا بیرته کاچا کې راغلو. یو نیم میلیون بیرته اتوبوس والا تور کړم غلان دي ځکه ناستو. یو نیم میلیون کله چې بدلته افغانستان دی دلته چې مګې ته راغستو بیا دي ځکه مونږ بره پسې دیو کې کېنول مونږ نه ګوته ولګ اردوګا کې بیا دلته هلته نه څوک نه نیول پس دلته مونږ نه اردوګا کې ګوته ولګ بیا نور دی خواستې راغلو.
صدام زیاتوی پلارو کې مشکلات زیات دي او اړوند مسؤلین نیول شوی کسانو ته یوازې دوه خرماوي ورکوي. عبدالله چې د صدام د سختو لارو ملګری وو هم په لارو کې د سختیو او مشکلاتو ګڼې کیسې لري.
موږ دوه پندس کسانو دا چې موږ ویوړو کیمپ ته کیمپ کې هغه څه وسول تاسو سره کوي چې هیڅ انسانیت نه لري. هغه یې نه ویوړو استانبول ته. استانبول کې ما وکیل ونیو 300 روپۍ مې وکیل ځان ته ونیو. درې میاشتې ولس ورځې مې تیرې کړلې. په درې میاشتو ولس ورځې کې ما بیا اخر په حکم اورځي چې موږ راځي پورته وو هل تکول او وهل
تکول راترا. صدام وای اوس که ته هم خپل پخوانی کاروبار پیل کړی دی خود کار مزه نشته ده. د دوغو راګرځول شوی کډوالو په وینا قاچاقبران په لومړیو کې د خلکو د جذبولو لپاره اروپایي هیوادونو ته د اسانتیا خبرې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه وي بلکې لمرک سره لوبي وي. ګل محمد چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، 19 کلن زوی شاه محمد څو میاشتې وړاندې په بلغاریا کې په یو لارۍ موټر کې لاتلس کسانو سره یو ځای د خوراک او اکسیجن د نشتون له امله ژوند له لاسه ورکړ. ګل محمد وایي د زوی مرګ یې په ملا مات کړی دی. ګل محمد وایي په دې هیله چې زوی اروپا ته ورسیږي خپل کور یې هم خرڅ کړی او اوس په دغه کرایي کور کې ژوند کوي.
دلته په یولسم کلاس کې مکتب کې او بیا خیاطي کلاو د خیاطۍ نه بیا دغه طالبانو حکومت چې راغی ویل چې زمو فرانسې له دلته حالات خراب شو. کار ژوند دي څم نو ویزه نه راکتو کو واته میاشتې ترکیه کې ویو. ترکیه نه الی سفر وکړو او په دغه سفر کې غریب هلته دغسې واقعیا سره واوښتو او شهید شو. نو زموږ کم ناس کم دیار لس ور لس لکه روپے مو لگے دی او سړی مر شو زیتہ مون رسید
دا پدا سال کې د چد کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په راپور کې ویلي دی چې په تیرو دوه کلونو کې څه د پاسه 3.5 میلیون افغانان بهر ته کډوال شوي دي، خو په همدې موده کې 1.8 میلیون افغان کډوال له ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځول شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او ریدلشید.
د روسیې د روستوف آن دان خار څخه د واګنر خصوصي پوزي کمپنی د جنګیالو تر وتلو وروسته یک شنبه په دې خار کې وضعیت عادي و. د واګنر پوزیان د شنبه په ورځ وروسته له هغه یاد خار ته ننوتل چې د یادی کمپنی مشر پریګژوین ادعا وکړه روسي پوزیانو د هغوی د ځواکونو په مورچلو بمبار کړی دی. په مخکې دی رپورټ ته
د روسي د روستوف اندان خرڅخه د واګنر د خصوصي کمپني د ځواکونو لوتل ورسته د یاد خاروسیدونکو سړکونو تر ووتل او د یاد ځواکونو د وتلو هر کله یې وکړ.
مون دلته د فشګین پر واټ یو کوم چې زمونږ د لوی شاعر په نوم یادېږي. دلته نظامی فعالیتونه نشته. مونږ به د یاد سرتیرو ته دعا وکړو، د هغوی خوندیتوب ته به دعا وکړو. مونږ باور لرو چې وضعیت په سولیز ډول حل شي.
هر څه ډیر ښه پای ته ورسېدل، شکر خدای له حد اقل مرګ ژوبلې سره. زه فکر کوم دا ډیر ښه کار وشو. په یو شکل هغوی سره ګټورې خبرې وشوې او تاوتریخوالی له منځه ولاړ، او اوس به هر څوک هغه څه ترلاسه کړي چې لیاقت یې لري. هر څه سم دي او دا باید همداسې پای ته رسېدلی وای.
د یادکار والی ویلي دی چې د واګنر پوځیان له ښاره وتلي او خپلو کمپونو ته ستانه شوي دي، خو نوموړي له خلکو غوښتي دي چې تګ راتګ کم کړي، په کورونو کې پاتې شي، له غونډو ډډه وکړي او له نظامي تجهیزاتو څخه لرې پاتې شي. د واګنر پوځیانو وروسته لغه د روسیې روستوف اندان ښار ونیو چې د یادی کمپنۍ مشر یفګینی پریګوژین د جمعې په ورځ په یو لرغږیزو پیغامونو کې روسي ځواکونه تورن کړل چې د هغه پوځیان یې بمبارد کړي دي.
как президент России и верховный главнокомандующий
روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د شامبل غرمي ورسته ملت ته په وی ټلویزیونی وینا کې د یاد هواد وسلوال پاو تلار خوونه وکړه چې د واګنر د خصوصي نظامی کمپنۍ د وسلوال پاتون تر هکون کې لمنځه یوسي. او د شامبل نا وخته د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له پوتین سره په همغږي له پریګوژن سره د تاوتریخوالو د کمیدو په مسأله خبري وکړه.
یو قرارداد دا ترلاسه شوی چې لمخې د واګنر خصوصي کمپنۍ خپل مرکزونه تستنیږي. یو شمیر هاوی چې غواړي د دفاع وزارت سره به قراردادونه لاسلیک کړي. دا د هغو کسانو اړوند کیږي چې په دې برید کې ګډون نه وکړي.
کرملن اعلان وکړ چې د شوی هوکړې لمخې به پریګوژین ګاونډي هیواد بلاروس ته ځي او مسکو ته به د پوځیانو د لیږد پریکړې په خاطر له څیړنو سره نه مخ کیږي. خو د برېټانیا د پوځ پخوانی مشر لارد ریچارد دانت خبرداري ورکوي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په روسیه کې شوي پیښې باید لنګدي وڅارل شي.
پوتین او د روسیې پوز ډیر کمزوري شوی او دا د پام وړ دی. تر کومه ځایه چې په اوکراین پورې اړه لري دا په ښکاره ډول یو ناڅرګند وضعیت او پریګوژین له صحنې وتلی او بلاروس ته تللی دی. خو دا د پریګوژین او واګنر ګروپ پای دی. دا حقیقت چې نوموړی بلاروس ته تللی د اندېښنې وړ دی. په هغه څه چې موږ نه پوهیږو خو په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې به دا ښکار شي چې د نوموړي سره څومره جنگلی تللی ځکه که هغه بلاروس ته تللی وي او له ځان سره یو معاصر جنګي پوځیان هم ساتلی وي. بنان هغه بیا کیف ته نږدې اوکراینی لوري ته تهدید متوجه کوي چیرې چې هر څه د تیر کال په فبروري کې پیل شول.
سپینې ماڼۍ هم د روسیې د تحولاتو وروسته وویل چې په یاد هیواد کې وضعیت څاري او په دې اړه له خپلو شریکانو او متحدینو سره سلا مشورې کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په لاس انجلس کې یو نوی فلم په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په وړاندې د ایران د حکومت ظالمانه چلند ته د ایراني ټولنې خبرګون ښایي. پام وکړئ دې رپورټ ته. د سیمه د کوچني تهران په نوم پیژندل کیږي. په لاس انجلس کې په لسګونو زره ایرانیان ژوند کوي. دا د ایران نه د باندې د ایرانیانو د ټولو لوی ټولنه ده. یو نوی فلم چې نوم یې لاس انجلس د ایران د رژیم د مخالفینو پلاسمینه د پدغه هواد کې د مظاهره چانو په ضد د حکومت د وحشیانه چلند پاړه د دوی خبرګون خای. دا د کالیفورنیا د ټولنې هغه حاصل په نخښه کوي چې د خپل خلکو سره د مرستې لپاره تر سره کړی دي او د ازادۍ پیغام خبروي.
تاسو په یوه دلته مدام د هیله موجوده و چې د یو ډول سمون امکان شته دي چې کارونه یو څه خشي خو هغه خوب اوس ورک دي. ټول پوهیږي چې د سبوونی شي نو دوی واقعا مونږ ته د دې غورځنګ د مشرانو په توګه نه ګوري خو دوی پوهیږي چې مونږ د دوی غږ نور قوي کوو.
فلم جوړونکي سلوا ډیلیول دا مستند فلم په پاریس کې د مخالف فکر لرونکو په کلب کې وړاندې کو. دا ځای د سیاسي جلاوطن شو لپاره یو ځانګړی ځای دی.
د پیپل ار ویری په ایران کې چې څه پیخیږي خلک په هغه څه ډیر ویار کوي. دوی واقعا مثبت دي. دوی پوهیږي چې هر څه به بدل شي. دا نه پوهیږي چې څنګه به بدل شي خو دوی پوهیږي چې شایان به اوس د پخوا په شان نه.
د سپتمبر په میاشت کې د ایران د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د مړینې په خبرګون کې کلوي او ملګرو ایرانیانو په پارس کې د آزاد میرمنې په نوم یو غورځنګ رامنځته کړ. دوی د ایران سفارت بهر لاریون وکړي.
خلک زمونږ د غورځنګ سره یو ځای کیږي خو تصمیم نیونکي لا تر اوسه زمونږ سره نه دي. نو زه د دوی نه غوښتنه کوم چې دوی د دغه ظالم رژیم ملاتړ نه کوي.
کلوی ویل چې د حکومت ظلم ایرانی مهاجرین په نړیواله کچه سره متحد کړی دي. نظرانی یوسفزی امریکا غږ واشنگتن. د ګوزر ناروغي قربانیان وای نه واز دوی د یادی ناروغي د کړهون سره لاس او گریوان دي بلکې د کورنۍ د نورو غړو ژوند هم ورسره تښته. پام وکړئ د نکیب رضوان رپورټ ده.
او فراکی په ګوزناخته کسان وای نه واز دوی د لا علاج ګوزن ناروغي بې پرې کوي بلکې د دوی د کورنۍ نور غړي هم د یاد ناروغي لکبل له سخت سوند سره مخ دي. د دوی په خبره د کورنۍ مشران او نور غړي ځکه تل په اندیشنې کې وي چې لا یو اړخ یاد ناروغي درملنه نه لري او لبل اړخ په ګوزناخته کس د کورنۍ د نور غړو د اوجو باروي. محمد قایم نو بهري چې اوس مهال 25 کال عمر لري وای په ماشومتوب کې هغه مهال په ګوزناخته شو چې د کورنۍ مشران وي د ځان زد واکسین په ورکړه کې بي غوري وکړه او اوس مهال له داسې حالت سره مخ دی چې هر هڅه یې بي ګټي او ان جبراني ناممکن دی.
له داسې ستونزو سره مخ يم چې په جبې نه سم بیان ولي د شو د خپل لږه مکار نه سم کولای آزاد ګرځیدل یاسم. نو خپل ستونزو کارونو ستونزو د کارونو د حل لپاره نور ته ضرورت لږ سره مست حکومت په څه کوچ خپل کارونه پر مخ یوسم. زما کورنۍ چې زما هغه حالت ویني دوی هم شي زوري چې مور پلان می فکر کوي چې زما په حق ظلم کړی دي. زما په حق ملامت دي چې دوی دا په دې ماته واکسین نه دی کړی. دوی هم شي تر فشار لاندې.
نو وړي زیاتی کچيري د ګوزن زد واکسین په ارزښت په هیدل غواړي نو یو ځل د زموږ ستونزمن ژوند لنجدي وګوري.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي خدای په امان.